آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو په دوهم برید کې د ایتالیا د سفارت پر موټر نن د مقناطیسي بم چاودنه شوې. نور مطالب او د آزادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو. لهر سمخ کې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په غزنی کې د سری میاشتې د ټولنې پر موټریس کاروان په وسله وال برید کې د دې ټولنې دوه تنه کارکوونکي ټپیان شوي دي. اندونیزیا وایي د دې هېواد په جنوب ختیځو اوبو کې د تیلو یو ویرانی ټانکر او د پاناما یوه بیړۍ چې په غیر قانوني توګه یې تیل لیږدول ضبط کړي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن دا مسله چې د کرملین د منتقد الکسی نوالنی د نیولو په وړاندې څه ډول غبرګون وښیي وڅېړي. بشپړ خبرونه. په غزنی کې د سری میاشتې د ټولنې پر موټریس کاروان په وسله وال برید کې د دې ټولنې دوه تنه کارکوونکي ټپیان شوي. په سیمه کې د دې ټولنې رئیس سمیع الله صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید دوی د کارکوونکو د موټرو پر کاروان نن غرمه مهال د غزنی د مرکز اړوند په نوغي سیمه کې وشو. هغه وویل کارکوونکي په قرباغ ولسوالۍ کې د بشر پالنې د خدمتونو تر وړاندې کولو وروسته بیرته راګرځېدل چې دغه برید پرې وشو.
والته له بشری خدماتو له وړاندې کولو وروسته تقریبا شاوخوا 12 بجې سیبرته د غزنی ښار ته راګرځېدو. د کابل قندار په عمومي سړک باندې د غزنی ښار ته چیرمه د نوغي په کلي کې تر وسله وال برید لاندې راغلي دي. چې له بده مرغه دوه نفره همکاران ټپیان دي او موټرو ته هم صدمه رسېدلې ده.
ښاغلی صدیق زیاتوي چې کارکوونکي سیمې ته له دواړو اړخونو حکومت او طالبانو سره له همغږۍ وروسته تللي وو او په دې اړه چې دغه برید چا یا کومې ډلې کړی پلټنه کوي. د 209 شاهین قول اردو هم په بلخ کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د قول اردو نن په یوه خبر پڼه کې ویلي چې تیره شپه طالبانو د دې ولایت په شلګره ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې د درېمې لیوا د کماندو د درېم کنډک پوځیانو هغه په شا وتنبول او د نښتو په پایله کې 11 طالبان ووژل شول او شپږ نورې ټپیان شول. د یو بل خبر له مخې د بغلان امنیتي چارواکي هم د دې ولایت او پلخمري د لویو لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې د شپږو طالبانو د وژل کېدو او اووه نورو ټپي کېدو خبر ورکوي. د بغلان د امنیتي قماندان محمد وای سمیمی نن رسنیو ته په یوه استولې خبر پاڼه کې د غراز ویلي چې په وژل شوو کې د طالبانو دوه مینخښونکي هم شامل دي. هغه ویلي دغه نښتې هغه مهال پیل شو چې افغان ځواکونو د دې لارې په اوږدو کې 15 امنیتي پوستې اچولي او طالبانو یې د مخنیوي هڅې وکړې. وسله والو طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا وایي چې په افغانستان کې ډیجیټل او آی پی تلویزیوني خپرونو ته زمینه برابروي. د دې ادارې ویان سعید شینواري ازادي راډیو ته په دې اړه چې له انالوګ سیستم څخه ډیالوګ سیستم ته اړول به د تلویزیوني خپرونو په برخه کې څه اسانتیاوې رامنځته کړي وویل.
په دې سره به افغانستان په نوې بڼه په ښه کیفیت او خلک به په غوره کیفیت باندې تلویزیوني نشراتو ته همداراز آی پی لاري تلویزیوني نشراتو ته لاسرسي ولري چې هم به د تلویزیونونو په عایداتو کې او هم به خلکو ته د کیفیت په برخه کې ښه نشرات وړاندې کیږي.
د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې رئیس عمر منصور انصاري د غراز ویلي چې له انالوګ څخه ډیجیټل ته د سیستم د اړولو ترڅنګ به دوی د غراز د آی پی ټی وی له لارې د تلویزیونونو نشراتو ته هم ډیر ژر زمینه برابره کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. اندونیزیا وایي د دې هېواد په جنوب ختیځو اوبو کې د تیلو یو ایرانی ټانکر او د پاناما یوه بیړۍ چې په غیر قانوني توګه تیل لیږدول ضبط کړي دي. له دې مخکې ایران تورن شوی چې پر دې هېواد د امریکا لخوا له لګول شوو بندیزونو څخه د ځان تیر ایستلو لپاره د تیل وړونکو بیړیو د رادار سیستمونه غیر فعال کوي. د اندونیزیا د سمندري چارو د امنیت ادارې نن وویل چې د اومه تیلو دغه سترې لیږدونکي کښتۍ چې پر یوې د ایران بیرغ او پر بلې د پاناما بیرغ رپېده یوه ورځ مخکې د کالمانتان ولایت په سواحلو کې ضبط کړې دي. ادارې ویلي چې په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. د دغو کښتو یو شپته عمل هم نیول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده په تهران کې په یو خبری غونډه کې وویل چې د اندونیزیا له چارواکو یې غوښتي دي چې د ضبط شوو کښتو په اړه ورسره نور جزئیات شریک کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن دا مسله چې د کرملین د منتقد الکسی نوالني د نیولو په وړاندې څه ډول غبرګون وښیي وڅېړي. دا ټولنه دا مسله دوه ورځې وروسته تر دې څېړي چې د روسیې پولیسو هغه مظاهره چیان چې د نوالني د نیولو په وړاندې موسکو او د روسیې په یو شمېر نورو ښارونو کې واټونو ته راوتلي وو وځپل. د سعودي عربستان مډلانې د دې هېواد په پلازمېنه ریاض کې د بلجیم د سفارت په انګړ کې د لامبودي هاوس په غاړه د جامو یوه ننداره یا فیشن شو پرون اجرا کړه. دغه مډلانې چې دودیزې ابایا جامې په تندې په نوې بڼه د یوې عصري مېرمنې لپاره د دغه جامو اغوستل نندارې ته وړاندې کوي. پرون یکشنبه د بلجیم د سفارت لخوا په دغه ننداره کې د سعودي د ملکې صفیه حسن حسین لخوا ډیزاین شوی جامې چې د سعودي د کلتور تر نفوذ لاندې د لویدیز د مختلفو ډولونو یو ګډ ترکیب دی وښودل شوې. د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان لخوا پر ښځو د موټر چلولو د بندیز د لرې کولو په ګډون ټولنیز چټکو بدلونونو چې په دې وروستیو کلونو کې عملي شوي په دې هېواد کې د ښځو لخوا د جامو دا ډول نندارې ته لاره پرانستې ده. د ازادۍ راډیو خبرونې اورې قدرمن اوریدونکو پرونه خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او خبرې ترې خبرو. د ایتالیا د سفارت پر یو موټر د مقناطیسي بم نننې چاودنې په کابل کې ډیپلوماټیکو ماموریتونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښنې پرولې دي. په روزګان کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک وایي په ساړه ژمي کې مرستو ته جدي اړتیا لري.
مور ته ډېر سخت تکلیفونه سره مخامخ یو، که څنګه د جنګ له امله مور د ګولۍ له امله وژل کېږو، د مرمۍ له امله وژل کېږو، دلته د یخ او د وژې او د سینې له امله وژل کېږو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالاتونه غواړي له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه په لوړه کچه پیل کړي. د سپورت نړۍ په پروګرام کې به واورئ چې د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي په پړاو کې د افغانستان او آیرلند د لوبډلو رواني لوبې څه اهمیت لري.
کنن بنگلاديش له وست انډیز څخه ماتي وخوري او افغانستان سبا بریا ترلاسه کړي، افغانستان په دغه بیا د لوبډلو کې درې مقام ته ورسیږي.
دا پروګرام د خبرونې پورسي برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال له 19 پروګرام سره پرله پسې خبريږي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په کابل کې نن سهار د ایتالیا د سفارت پر یو موټر چاودنه وشوه. د کابل د امنیت قومندانۍ یو سرچینه دا خبر تاییدوي او وایي په چاودنه کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې د ایتالیا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې دا حمله داسې مهال دوام لري چې په قطر کې له تیرو څو ورځو راهیسې د سولې د خبرو پر دوام دواړه خواوې هیڅ سره ناست نه دي او غونډه نه ده کړې. په دې اړه جزئیات له کابل په دې راپور کې.
په کابل کې د هدفي وژنو او چاودنو په دوام د دوشنبه په سهار د ایتالیا سفارت اړوند یو موټر په نښه شوی. د کابل امنیه قومندانۍ د نن یو سرچینه چې نغواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د سفارت کارکونکو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. سرچینه په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز مني چې د کابل ښار د څلورمې ناحیې په دویم پروان سیمه کې چاودنه شوې. خغلی فرامرز ازادي راډیو ته وویل
اولی ساعت 7:35 نن سهار 8:15 د څلورمې ناحیې په پروان دو سیمه کې پر یو لند کوزر موټر چاودنه شوې. پیښه تلفات نه لري خو مالی زیان یې اړولې دی.
په کابل کې مو د ایتالیا له سفارت سره هم اړیکه ونیوه خو چا ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې دا چې نږدې دوه میاشتې وړاندې هم په کابل کې د روسیې د سفارت اړوند یو موټر په نښه شوی و. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت منلی و چې د سړک غاړې د ماین چاودنې له کبله یو ډیپلوماټ ټپي شوی دی. هدفي وژنې او تاوتریخوالی داسې مهال زور اخلي چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي دولت مرکچی پلاوي او طالبانو له تیرو اتو ورځو راهیسې د جګړې د پای او سولې ته د رسېدو لپاره هیڅ غونډه نه ده کړې. د افغانستان اسلامي دولت مرکچی پلاوی د دې ځنډ پر طالبانو اچوي خو طالبان بیا وایي تروسه د اجنډا ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي. په ورته وخت کې د افغانستان له مرچی پلاوي سره په کتنه کې د محمدیه علماو سازمان رئیس او د اندونیزیا د ولسمشر پخواني مرستیال یوسف کالا ویلي د تاوتریخوالي دوام د سولې بهیر تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې کتنه کې ښاغلي کالا هیله ښودلی چې دواړه لوري به د اوربند په کولو سره سوله او امنیت تأمین کړي. د وزارت ویاندا جنوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي رئیس معصوم ستانکزي هم د شغلي کلا د خبر ورکلي د دوی رغند رول د سولې په پروسه کې واضح شوی کنه. لا وی ویل چې اوربند او غیزناک مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوي یو لومړیتوب دی.
د سولې په خبرو کې ځند د هدفي وژنو زیاتېدل او د جګړې شدت داسې مهال یو ځای روان دي چې تازه د افغانستان حکومت ویلي طالبان د جګړې نوی فصل ته چمتووالی نیسي او د دوی امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د تیارسۍ په حال کې دي. طالبان بیا وایي د سولې خبرو دوام او بریا ته ژمن دي، خو که د سولې خبرو کې په هره بهانه ځند رامنځته کیږي جګړه یې دویمه لار ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو د سهار لوو د ماښام تر او ورځې دونه خبريږي. د ماښام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام لوو د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لوو د ماښام تر او ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په هلمند کې د جګړو له کبله بې ځایه شوې کورنۍ خواړه او سرپناه غواړي. هغه کډوال چې د هلمند د وروستیو جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي وایي ژمی د دوی ستونزې څو چنده زیاتې کړي دي. دوی له دولت او مرستندویو ټولنو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
سوړ ژمی، نه درېدونکې جګړه او بې وزلي درې واړه د هلمند بې کورسو کسانو ته سره یو لاس سوي دي. د ماشومانو او ښځو په شمول زرګونه هغه کډوال چې له خپلو کورونو جګړو بې ځای کړي په امن په 2 سانتي ګراټ درجه سړه هوا کې د لشکرګاه ښار په مارکیټونو او خیمو کې ژوند کوي. د دغه بې ځای سو کورنۍ د جملې څخه یوه هم دروڅ لويش کلنه مریم ده چې یو میاشت مخکې د خپلې کورنۍ له څو غړو سره په یوه جوړه جامو کې د لشکرګاه ښار ته راکډه شوی او اوس تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. مریم وایي که څه هم د کورنۍ د یو شمېر غړو سرونه یې راخوندي کړي خو دوه زامونه او یو لمسی لا هم د جګړې په سیمه کې ترې پاتې دي او یو میاشتې پوره سو چې په اړه یې معلومات نه لري.
دغه جام پوسته نه ده، دغه جام ته پوستې سره پراتو نو که بزګري مو نیولې بزګر وو چې هغه باندې راله را ولاړ شو ستا بلا دي واخه مباره یو دغه و یو دغه و یو ابن بل اخ مزور کې و داسې کوچنه کلوري دا سره تناس رالو زامن می د خدای مال یو مسید و زامن زما ته پوښتنه مش په کورو کې هغه ناشي و دې خواته دی ناشي ما چې خبر ایه د درې غړو ما وکړه د خور خونه می دا شنو کوي دربچا کې ورکه اندار په کنه ناغه ولار سرپاش میاش په پرات ولا چې دغه جنگ سوي دی دوغان می لا ولا کلی دی.
په هلمند کې د جګړې څخه کډه شوي کسان ډېری کورنۍ پر سړکونو او یا هم د خپلو دوستانو کره دي او یو شمېر کورنۍ بیا د ملي تجار محمد عیسی او مری په سبزی مارکیټ کې چې دروازه هم نه لري اړولې دي. له جګړو څخه د دغه بې ځای سو کورنۍ څخه یو شمېر وایي تر اوسه پورې ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. زلیخا کریم الله او جان محمد د هلمند د بولانا او چانجیر سیمې څخه لشکرګاه ښار ته راکډه شوي دي. دی وای
وروره مشتاق نه راځي مستیاق چې وروره د بولان راغلي د مرمۍ مشتاق نه راځي وکیلان خپل وانسر چنی نه مشتاقي کټونه کوي مشتاق تک شنه
د چنجر سره وروره د ټکانو جنگ سره وتلی چې اردو په چنجر بغیر کې مسره پات دي طالبان مر په کورو کې ناشتي مرته د هر مشکل سره مخ قسم مخته مریضان ورو کده وای وای ور پیار سره پات هغه جیدات و هم د مدګر پات سیوی
چای نه لرو بوران نه لرو افغاني ولا و دې یو یو ډوړې ما باندې د نانو په ضروري وای دا کوم د کوم کاري راځي کومکی کلر د کډیا هغه در سره وکي مرده شکل مرده کټون نه
وکیلان دل تراسي وي شان مور تسلیم کړي دا دويش فکر دا غرد خلک دی وژه تیجه د باندې سره ولاړی اچيني
مرده ډیر سخت تکلیفونه سره مخامخ کې کڅنګ د جنگل ما د جنگل ما مرده ګولۍ لامل وژل کیږي د مرمۍ لامل وژل کیږي دلته د یاخ او د وژه او د تنی لامل وژل کیږي
د هلمند د کډواله او بیر تر سنیدونکو چارو ریاست لا هم نه پویږي چې په هلمند کې څومره کسان لخپل کورنۍ ویزه سوي دي د جری ریاست رئیس محمد رامین ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل د کډوالو په شمیر کې پر لفسې زیاتوالی راځي او د دې د سروي ټیمونه پر لفسې سروي کوي څو د کډوالو دقیق شمیر معلوم او مرستي ورورسوي
تر دا نه پورې چې مشتر ارقام ثبت دي 2255 فامیل ویزه شوی دي د جګړو له امله شه د جمله څخه 1980 کورنۍ تر دا اوسه پر سروي شوی دي او اتلسو ودش کورنۍ تر اوسه کومک اخیسته
په هلمند کې مدني فعالان او د لشکرګا اوسیدونکو وای د هلمند په زیات شمیر سیمو او په ځنګړې توګه بیا په مرکز لشکرګا ته په نږدې سیمو کې جګړې روانې دي نو په دې وضعیت کې د لشکرګا د هغه کډوالو شمیر چې بې ځای سوي او بې کوره سوي بیړنیو عجلو مرستو اړتیا لري او تر هغې هم زیات دي چې دولتي ادارې اټکل کوي دی اټکل کوي چې په دې ولایت کې به رواني جګړې د نورو کورنیو د بې ځای کېدو سبب هم سي د لشکرګا ښار ته کډه سوي کډوال د جګړې په شکیلو خو وژغ کوي چې اور باندې وکړي هغه څه چې دا کډوالې بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو ټکټ بولي
ستاسو له پیغامونو
مګه دا 2014 کې راغلی مهاجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا موږ ته منځ کې نه راکړل سوي راته وایي وایي نن درکو سبا نن سبا کې څلور پنځه کاله په موږ تیر کړل یمګه په کومه زونه پرمیت دي اغه کار خلاصوي او منځک هم ډیر دي منځک هم نقشې ما چولې دا منځک به درکو په اشاره کې په یو بل باندې غلطي موږ نور واس نسته یوې خواته نه دي منځک اخیستو څوک راته وایي دا واخلا نو واس لرو چې کور په جوړ کو سرپنا نه لرو جمال لوړو چارواکو ته دا خبرو رسول سي چې موږ ته دي دا ګورو نمبر راکی مقتدی دا خپل جنہ توزیع کی چې مخفل جنہ په جوړ کو اله نه دا ده چې دا ما پیغام دی لوړو چارواکو ته ورسیږي او مقتدی دا منځکو نمبر غامو خو ریا والسلام په احترام
زاده کندهار ولایت میوند ولسوالۍ تخنی عبدالناصر افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شیږم زاده کندهار او هرات کندهار او هلمند له لار اوس لپاره باندې سیر د غټ موټر باردار موټر سی موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پرداغه کچلار باندې روان نو ډیر سخت ستونزې سره مخ دي نو هیله ده چې نور کړي کسان دغه غم وخوري کوچنی موټر خو لاشي غټ موټر ولا ټول خرمه خامختي لار ډیره کچه ده ډیره خراب لار ده د امر فری بندې پلچکونه لږه وسوي دي
زه بشیر الله حکمل نو کنړ ولایت د ننګلان کلی نه په تماس کې یم دولت ته زما پیغام دا ده اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیڅ چا استعداد معتبر نه ده بلکې واسطه او روپۍ معتبرې دي دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضرورتې پوره شي دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي او څلورم د صلح خبرو کې سرې کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته اوږه ښکته کړی شي چې بالاخره افغانان خوشحاله ژوند ولري والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 صپا په پلازمینا کابل کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسداباد لشکرګه غزنی قلات پل علم پرون او مهترلام کې او په منځنۍ صپا 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې خبريږي وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې په غزنی ولایت کې د آلو بخارا باغونو ښه نتیجه ورکړې ده
سکل موږ تقریبا 200 هکتاره باغونه نوی نیالګي مو د آلو بخارا د قانونو ته توزیع کړي دي وسایل هم توزیع کوو
نور راپورونه او د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم خبريږي متحد ایالاتونه له اقلیمی بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه نن په لوړه کچه له سره پیلوي. تمه ده چې د اقلیمي بدلون په برخه کې د ولسمشر جو بایدن خاص استازی جان کیری د پاریس د اقلیمي تړون په سرمشریزه کې ګډون وکړي. ولسمشر بایدن د جنوري په شلمه د کار په لومړۍ ورځ متحدو ایالاتونو بیرته د پاریس له اقلیمي تړون سره یو ځای کړ. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبری څانګې د راپور په اساس د راپور برابر کړی.
هالند د پاریس د اقلیمي تړون په چوکاټ کې د اقلیمي بدلون د سرمشریزه کوربه ده. تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری چې اوس وخت د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اقلیمي بدلون په چارو کې د خاص استازي په توګه ټاکل شوی په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا به د اقلیمي بدلون لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د فعالیتونو د بیا پیل لومړنی رسمي کار وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه د کار په لومړۍ ورځ د پاریس اقلیمي تړون ته بیرته ور وګرځید. تمه ده د هالند په کوربتوب د اقلیمي تړون د سرمشریزي آنلاین غونډه کې د چین د صدر اعظم مرستیال هان جانګ، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د نړۍ یو شمېر نور مشران ګډون وکړي. د نننۍ سرمشریزي هدف دا دی څو تر 2030 کال له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې په عملي لارو چارو بحث وشي. د دې سرمشریزي په درشل کې د نړۍ شاوخوا 3000 ساينس پوهان غوښتي چې د نړۍ مشران باید د هوا له تودوخې سره د مبارزې په برخه کې عملی لارې چارې وسنجوي او د خلکو ژوند وژغوري. په دې ساينس پوهانو کې 500 د نوبل جایزې هم ګټلي. دوی ټینګار لري چې د هوا تودوخې لا وختي ستونزې رامنځته کړي لکه وچکالي، اورلګیدنې او د سیلابونو راوتل. دغو ساينس پوهانو خبرداري ورکړي چې د هوا له تودوخې سره نه مبارزه به ښایي په نړۍ کې د بېوزلۍ، د اوبو د کمښت، د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او همدارنګه د کډوالۍ او د زیاتېدو لامل وګرځي. د اقلیمي بدلون د نړیوال مرکز په وینا چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا اداره کیږي، د هوا بدلون به په نړۍ کې خوراکي مواد تر 30% پورې کم کړي. ورسره به د سیندونو اوبه را زیات شي، لوی طوفانونه به وچلیږي او له ساحلي ښارونو به میلیونونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا د پاریس له اقلیمي تړون نه ایستلې وه. ښاغلی ترامپ په دې باور و چې د پاریس اقلیمي تړون د هوا له تودوخې سره د مبارزې په برخه کې د هغه په خبره ګټور نه دی ثابت شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په غزنی کې په دې وروستیو کې د نورو کلونو پرتله د آلو بخارا په کښت کې زیاتوالی راغلی. آلو بخارا د انګورو، مڼو، زردالو، زمکنیو توتانو، زعفرانو او ځینو نورو شیانو تر څنګ د غزنی مهم پیداوار دی. خو بزګران وایي د کرنې چارواکي دي د دوی د مهم پیداوار ته بازار پیدا کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
محمد امیر تقریبا 50 کلن دی. دای د غزنی مرکز جنوب لور ته په شاوخوا 4 کیلومتره واټن د سپندې په کلی کې د آلوبخارا باغ نه لري. دای د آلوبخارا له سږنیو حاصلاتو او ډیروالي څخه خوشاله دی. نوموړی زیاتوي د دغه باغونو د پرمختګ یو لوی لامل هم د کرنې ریاست او باغدارانو ترمنځ ښه همغږي او د ورکشاپونو برابرول دی. محمد امیر وایي تل مو هڅه کړې ده چې په خپلو ځمکو حلال کښت او کار کله وکړو تر څو ثواب او خورما دواړه لاسته راوړو. په دا وروستیو کلونو کې په غزنی کې په ډیری سیمو کې د چرسو کرل هم دود سوي. هغه څه دي چې د امیر په وینا کرل یې ښه چاره نه ده.
د اوبو ابیاري او د دې شان په وخت کې موږ ترنینګونه راکړ شوي دي. هر وخت هرمندان راځي د بعضي باغو کې عملي متکارونه راکوي، د امراضو په باره کې، د ابیاري په باره کې، د ښه خبرو په باره کې، د دوه شانو په باره کې.
عبدل محمد بیا د غزنی خواجه عمری ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی وایي په غزنی کې کال په کال د آلوبخارا په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي، خو زیاتوي د کرنې ریاست د پور په برخه کې هم ورسره مرسته وکړي تر څو د دوی باغونه پراخ او حاصلات یې زیات سي. نوموړی غوښتنه کوي چې دولت باید زموږ آلوبخارا ته نړیوال مارکیټ پیدا کړي.
د قرضې سیستم داسې یو سیستم ورته جوړ شي، دیکان ته کومک ورسره وسي، د کوټ په وخت کې، د دوا پاشي په وخت کې، هغه خپله باغ او د غنځکه په خپله دغه یو ضمانت ده.
بزګران وایي د کرنې مامورین زموږ باغونو ته راځي او موږ ته مشورې راکوي. دوی وایي په یو هکتار ځمکه چې 15 جریبه کېږي وټنه آلوبخارا تولیدوي. په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي هم وایي د دغه ریاست او بزګرانو ترمنځ شی همغږي په دغه ولایت کې د شی آلوبخارا پایلې ورکړې دي. الا نور په دغه ریاست کې د باغداري په څنګه کې د آلوبخارا د پروژې مشر دی. دی وایي ډیری وخت بزګرانو باغونو ته ورځي، هغې ته مسلکي مشورې ورکوي تر څو هغې له آلوبخارا څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
سږ کال موږ دغه د آلوبخارا په بخش کې یوه پروژه درلوستله چې هغه د پروسس او د احیا د باغونو او د نوي باغونو د ایجادولو پروژه ده چې کرنې ریاست کې سږ کال موږ تقریبا 240 هکتاره باغونه نوي چې د نیالګیم او چې د آلوبخارا دهقانانو ته توضیح کړي دي، او انشاءالله په ډېر نږدې وخت کې به موږ باغدارانو ته چې د وسایل هم توضیح کوو آلوبخارا د پروسس لپاره.
الا نور زیاتوي هڅه کوي چې د باغدارانو لپاره د آلوبخارا د پلور مارکیټ هم برابر کړي. په غزنی کې ټولنیز پالان وایي که په دغه ولایت کې د آلوبخارا کښت ته توجه وسي شي پایلې به ولري. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی کرنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بزګرانو په مرسته په دا وروستیو کلونو کې په 210 جریبه مځکه یې د آلوبخارا نیالګي کینولې دي. د انګورو، مڼو، زردالو، زمکنی توتانو، زعفرانو او ځینو نورو شانو ترڅنګ آلوبخارا د غزنی مهم پیداوار دی.
لازادی رادیو د راپورونو لړۍ اوري. په روزګان ولایت کې د ښاري نظم د جوړولو لپاره هڅې پیل شوې دي. سیمه ایز چارواکي وایي د قومي مشرانو او مدني فعالانو په مرسته هڅه کوي چې د ترینکوټ ښاري نظم جوړ کړي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي د دې پروګرام په ترڅ کې به ترینکوټ ښار د هیواد د نورو ښارونو په څیر منظم شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د عامو خلکو یو بې ساری اقدام. په دغه ولایت کې قومي مشرانو، دیني علماو، مدني فعالینو او عامو خلکو له افغان چارواکو سره د ترینکوټ ښار د نظم د جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د اورزګان قومي مشران، ځوانان او مدني فعالین د اورزګان ولایتي او امنیتي ادارې په کمزوري مدیریت تورنوي او وایي چې د ترینکوټ ښار په نظم کولو کې پاتې راغلي دي.
هله لرو چې لاسي ګاډي او ریړۍ منظمې سي او د هغو لپاره منظم ځایونه مشخص سي. هر د لرې پرتو سیمو ته د لین موټرو ته باید کم ځایونه مشخص سي.
ای زما حبیبه، د خائن وکیل مدافع به په هیڅ وخت کې نه یې. والي صاحب موږ ټول اطمینان درکو، بس پر دې نظم در سره موافق یو. غواړو چې دغه نظم ښاري ټوله هغه ډول سي چې هر چا ته خپل حق ورسیږي. ښځه به پر درې ګزې روانې، موټر به پر سړک روانې.
د خپل کور پام کلی د ګلدان څخه وروړي، مختوب به د ګلدان ته خاوره راوي. دا ملامتیا په موږ کې ده، ولې ځکه چې موږ کومه کوکو نه کې بد څوک یې نه شي کولی. اوس که دا ښار د اوس موږ خپل کور ته سونه سر سبزي جوړه کړې ده، ښار کې بې عزتي خدای خستهتانه زموږ ده. که په دې ښار کې سوکالي وي، عزتي موږ به خلک به موږ.
د اورزګان قومي مشران، دیني علما او مدني فعالین او ځوانان پر داسې مهال د ترینکوټ ښار د نظم راوستلو هوډ کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په نورو ولایتونو او په تیره بیا په اورزګان کې چسپکي ماینونه زیات شوي او دغه راز یو شمېر نامسوله وسلوال هم له وسلو سره ګرځي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو، د خلکو له دغه اقدامه یې هرکلی وکړ. نوموړي ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د ترینکوټ ښار نظم سم او دغه راز د امنیت برخې ته به جدي توجه وکړي.
په همدغه یو کیلومتر مربع ځای کې سره راګرځو، ټول ښار همدغه دی. نه موږ یو د نقشې ښارګوټي پیدا کړي په دا 40 کاله، نه مو یو ښه پارکونه پیدا کړل چې موږ ځوانان ورسې د 500 د پاره پکښې کښېني. د مختلف پوستونو سره لاس او ګرېوان، نه مو یو مناسب اډه پیدا کړي چې دغه د کندهار اډه د چالته یو ښه جزه راځي، یو سماوار، یو هوټل دی، د ډوډۍ خوړلو ځای، یو د مسجد دی، او داسې اوبه، یو تشناب، هېڅ شی نشته. د موټر ځای هم باید معلوم وي، د موټرسایکل ځای هم باید معلوم وي، درې ګزۍ هم باید معلوم وي. یو ځای د خوراکي دوکان دی، په څنګ کې د ګازو دوکان ورسره، بل ځای د خوراکي دوکان دی یا هوټل دی، په سړک پر غاړه د پمپ د تیلو پمپ ورسره پروت دی.
د اورزګان والی دغه راز ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د غیر معیاري درملتونونو او درملو مخه هم ډیر ژر ونیسي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حالات زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپنې او دریا
په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي. د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي راډیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سموک غاغله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونه په دوهمه نیمه کې